Radio. Radio Azadi.
درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې هیله یم چې یو ښه او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شېبې یعنی له وو بجو پیلېږي او د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 په صاف او واضح توګه اورېدل کېږي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. دا افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون کابل کې وو او ویل کېږي چې دغلته یې له افغان چارواکو سره د بندیانو د تبادلې یعنی له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې په اړه بحث کړی دی. د افغانستان برېښنا شرکت وایي خلک باید د بې برخې د ستونزې هواري کې همکاري ورسره وکړي. او د امریکا کانګرس د استازو مجلس د اقداماتو هغه بسته چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استضاع په اړه د تحقیقاتو بل پړاو ته لاره پرانیستي تصویب کړه. بشپړ خبرونه واورئ. په اثر کې هم د افغانستان په اړه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون ماښام د ملي والي د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی. اجرایه ریاست پرون په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې خلیلزاد له عبدالله سره په افغانستان کې د سولې په اړه د خپلو وروستیو لیدونو او سفرونو په اړه غږېدلی. د خبر پاڼې په حواله عبدالله عبدالله د امریکا هڅې ستایلي چې په افغانستان کې یې د عادلانه او تلپاتې سولې لپاره کوي. هغه ویلي چې سوله د افغانستان د حکومت او ولس لپاره لومړیتوب لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی د تیری دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان پر سولې خبرې کړې دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په یو رپورت کې ویلي دي چې زلمی خلیلزاد په کابل کې د افغان چارواکو سره د هڅه کوي د طالبانو سره د بندیانو پر یوې داسې تبادلې خبرې وکړي چې له مخې د پانتون دوه بهرني استادان خوش شي. په کابل کې د امریکایي پانتون دا دوه استادان له 2016 کال څخه د طالبانو سره برمته دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په یو رپورت کې د یو شمېر داسو چارواکو له خولې چې د دې خبری اژانس په وینا د ښاغلي خلیلزاد له هڅو خبر دی وایي زلمی خلیلزاد د بندیانو د تبادلې د یوې داسې موافقې هڅه کوي چې په ترڅ کې امریکایي کیو کینګ او استرالیایي تیموثی ویکس خوشی شي او ورسره د سولې د هڅو بهیر بیرته پیل شي. دا خبری اژانس په رپورت کې وایي د هغه اتیا کسانو په ډله کې چې طالبان یې د خوشي کېدو غوښتنه کوي د طالبانو د مشر د مرستیال سراج الدین حقانی ورور انس حقانی هم شامل دی. انس حقانی له څو کلونو راهیسې د افغانستان د حکومت سره بند دی. هغه چارواکي چې په کابل کې د خلیلزاد له بحثونو خبر دي د اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویلي د بندیانو د تبادلې دا بحثونه له دې کبله ستونزو سره مخ دي چې افغان حکومت د هر ډول توافق لپاره اوربند د شرط په وړاندې ایښی دی. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د افغانستان برېښنا شرکت وایي خلک باید د برېښنا د نشتوالي یا کموالي د ستونزې هواري کې همکاري ورسره وکړي. د دې ادارې ویان وحیدالله توحیدی پرون ازادي راډیو ته وویل که خلک له عام المنفع پروژو ساتنه کې مرسته ورسره ونه کړي د برېښنا د پرچوي ستونزه نشي حل کېدی. وحیدالله توحیدی وویل
خب مشکلات اگر مردم امرای ما همکار باشند
دی وی که خلک یا ډلی د خپل ګټو لپاره برېښنایی ستنې پایی الوزوین واضح ده چې ستونزه نشي حل کېدی. خو که خلک موږ سره همکاري وکړي ستونزه هواریدای شي. نصرګند وسلوالو کسانو د اکتوبر د 8 په ماخام د جنوبی سالنګ د تنګیا جان په سیمه کې د وارداتي برېښنایي وپایا په ماینوالو زوله. له دې عمله د برېښنا شرکت ته څه باندې 6 میلیون افغانۍ تاوان ورسید او څو ورځې کابل او یولس ولایتونو ته د وارداتي برېښنا جریان پرېو. د برېښنا شرکت ویاند ویل په دې پیښه کې د سیمې یو شمېر اوباشو وګړو لاس درلود. دا پروان دولتی پانتون رئیس او یوشمیر محصلان وای چې د انجونو د لیلی امنیت د اندخنې وړ دی. د انجونو په لیلی کې اوسیدون کې انجونو ادعا کوي چې غیر مسئول وسلوال کسان لیلی ته تګ راتګ کوي. د شپې لخوا د ګزمې او څارنې څوک نشته او نڅرګن کسان وخت نا وخت ډبرې ورولي او حکومتي چارواکو یې غږ نه دی اوریدلی. د پروان دولتی پانتون یوې محصلې لیزا احمدي پرون ازادۍ راډیو ته وویل
ما اینجا مسافر هستیم و حتما خانواده ما اینجا اعتبار کردن سر پروان
دوی مو کورنۍ دلته سبق ویلو تر استولی خو متاسفانه امنیت دلته خنه دی مو څو ورغ وختنه کړی چې لکتر لګه د شپې لخوا زموږ د امنیت لپاره خلک وګمارل شو متاسفانه چې زموږ خبر نه دا اوریدلې. د پروان دولتي پانتون رئیس محمد همایون رسولی هم تایید کړی چې د پانتون امنیت خنه دی وسلوال غیر مسول وګړي کولای شي پانتون ته آزاد تګ راتګ وکړي او څوک پوښتنه نه کوي. خو د پروان والی وایي چې د دولتي پانتون په ساحه کې د اندېښنې وړ پیښه نه ده شوې. د والی په وینا نشي کولای د هر وګړي د امنیت لپاره پولیس حکماري. والی دا نه دی ویلي چې د هر وګړي امنیت ساتل او یا دنجونو امنیت دنجونو د لیلی د امنیت ساتل چې کیدای شي له امنیتي ستونزو سره مخ شي لا یو بل سره توپیر لري او کنه. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د اقداماتو هغه بسته چې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د استیضا په اړه د تحقیقاتو بل پړاو ته لاره پرانیزي تصویب کړه. د استازو مجلس پرون په دې اړه رای ګیري وکړه چې ټول جمهوري غوښتونکي او یوازې دوه ډیموکراټانو منفي رای ورکړي. په ټوله کې د مجلس 202 دیش خړو مثبت او 106 نوي غړو منفي رای ورکړي. د مجلس مشر نانسي پلوسي د سپتمبر په 3 غوښتنه کړې و چې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د استیضا په اړه تحقیقات پیل شي. د کانګرس په استازو مجلس کې پرونی رای ګیري د پلوسي د غوښتنې لومړی رسمي ملاتړ بلل کیږي.
It's a sad day because nobody comes to Congress to impeach a president of the United States. No one.
هغه د کانګرس خړو ته ویل دا خوشینونکي ورځ ده ځکه هیڅوک کانګرس ته د دې لپاره نه راځي چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر استیضا کړي. موږ دلته کار ته راځو چې د امریکا آینده جوړ کړو. موږ لوړه کړي چې د اساسي قانون ساتنه به کوو. کله چې د ولسمشر کړو وړه دې ته اشاره کوي چې تحقیق او پلټنې ته اړتیا ده سترګې نشو پټولی. د اقداماتو په تصویب شوې لیست کې دا ویل شوی چې څرنګه په عام محضر کې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د استیضا په اړه تحقیقات وشي او د جمهور رئیس وکیلان به کم حقونه لري. دا و خبرونه. دوستانو تاسو موږ کله آزادۍ راډیو نوري خبرونه مو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان دفاع وزارت د سیګار تازه رپورټ رد کړ چې وایي د دوبی په دریو میاشتو کې د دفاعي ځواکونو تلفات زیات ول. پر دې موضوع په رپورټ سروې راوړی چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د پناه ورکونې د قانون د نشتوالي له امله نشي کولای د بهرنیو پناه غوښتونکو ستونزو ته رسیدګي وکړي. د انتخاباتو په اړه هم یو ریپورت در سره شریکو او پکې به د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د رایو د سپیناوي د بهیر وروسته حال درکړو. د اوکراین ولسمشر لدی چې روسیه غواړي د ګاز د نلیکی نورد سټورم دوه کار په چټکۍ سرته ورسوي اندېښنه څرګنده کړې. او د هند تر ولکې لاندې کشمیر په موقف کې د اکتوبر له 1 نیټې وروسته بدلون راغی او لدی سیمې څخه د نیمه کورواکۍ موقف واخیستل شو او په اداري واحدونو باندې وویشل شو. اوس دغه وضعیت څه ډول دی په دې موضوع هم ریپورت لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه مه هیروئ. د افغانستان د دفاع وزارت د سیګار یا د افغانستان د بیارغون لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش د دفتر هغه تازه رپورت رد کړی چې وایي د دوبی په دریو میاشتو کې د دفاعي ځواکونو تلفات زیات و. د افغانستان د بیارغون لپاره د امریکا د مرستو د مفتش دفتر پرون یو نوی رپورت خپور کړ. وایي ویل چې په جون جولای او اګست کې د افغانستان ځواکونه په دفاعي حالات کې وو او زیات تلفات وروختي. فرشته جلال زی په اړه جزئیات لري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښت د ځانګړي مفتش دفتر سیګار پرون د افغانستان د دفاعي ځواکونو د فعالیت او تلفاتو په اړه یو نوی رپورت خپور کړی دی. په رپورت کې ویل شوي چې د افغانستان ځواکونه د دوبي په دریو میاشتو کې په دفاعي حالت کې ول او زیات تلفات راوښتي دي. د رپورت په حواله د افغانستان د دفاعي ځواکونو د تلفاتو 60% په جون، جولای او اګست کې ثبت شوي دي، خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت له دې څېړنې سره موافقه نه کوي. د ملي دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزي بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ځواکونه 8 میاشتې مخکې له دفاعي حالته وتلي او تلفات یې د پخوا په پرتله ډېر کم شوي دي.
د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه له 8 میاشتو راپدې خو کاملا له تدافعي حالت نه وتلي دي او موږ په تهاجمي حالت کې یو. موږ تولیدلی وو چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د تلفاتو په کچه کې د پام وړ کموالی هم راولو. په دې اساس باندې زموږ هغه تاکتیکي او نظامي پلان چې موږ لرو د ښه نتیجه ورکړې ده، او وروسته له دې نه به هم موږ کوشش کوو او سعی تلاش به همدی چې نور هم دا کچه راټیټه کړو.
دا سیګار په رپورټ کې ویل شوي چې د دوبي په دریو میاشتو، جون، جولای او اګست کې د وسوالو حملې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 19% زیاتې وې. سیګار ویلي چې د ناټو په مشرۍ د غوث ناټل ماموریت په دې موده کې د وسوالو د 1,103 حملو خبر ورکړی دی. د سیګار په وینا ډېری حملې په ختیځ، جنوب او شمال لویدیځ ولایتونو کې شوې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزي بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د پوځي عملیاتو لپاره خپل سره یې وسلوالي ډلې په شدت ځپلې دي.
در 8 ماه گذشته ما تانستیم 13 ولسوالی را از تصرف دشمن
هغه په ورستیو 8 میاشتو کې د لشتلژ 14 ولسوالیو د بیرته نیولو خبر ورکړ. روح الله احمدزي وویل چې د پخوا پرتلۍ عملیات پراخ شوي، شدت یې موندلی دی او دشمن ته یې ډېر تلفات اړولي دي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د لګښت د ځانګړي مفتش دفتر سیګار په خپل پرونی رپورت کې ویلي چې ځانګړو ځواکونو د روان میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې تر 2000 زیاتې حملې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 له ازادي راډیو واوري.
دا انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو غړی وای چې د درملو کمپنۍ د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د وڅل وی خسر رای ورکونکو عکسونه څېړلې او کمیسیون ته یاستولی. دغه کمیسیون غړی محمد عبدالله د پنځم به پروس خبري اعلان تول چې دغه تکراری له قانوني مرخکته عکسونه تشخیص شوی چې تر اوسه د بایومټریک رایو د تصفیه کارونه سرته نه دي رسیدلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سرګندونو لمخه ټاکل شوی و چې د درملو کمپنۍ لوري په 5 ورځو کې د اچارې پایته رسیدلی وای. پدې اړه نور جزئیات له کابل در رحمت الله افغان پر ریپورت کې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون 5 ورځې وړاندې ویلي و چې د بایومټریک رایو د تصفیه کارونه به په 3 ورځو کې خلاص کړي، خو د 5 ورځو په تیریدلو سره نن پنځشنبه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غړي په یو خبري ناسته کې اعلان وکړ چې د درملو کمپنۍ د رایو ورکوونکو 3000 عکسونه فني څېړنه شوي او کمیسیون ته سپارل شوي. د دغه کمیسیون غړي محمد عبدالله د پنځشنبه په ورځ کابل کې خبري اعلانو ته وویل چې دا هغه کسان دي چې تکراری رای ورکړي یا یې عمرونه کم وو. هغه وایي تکراری ګوتو او له وخت مخکې یا له وخت وروسته چې د سهار په 2 بجو نه تر ماښام 5 بجو پورې وي لژمنې او ټینګار سره سم د نن ورځې تر پایه خلاصیږي او موږ ته لیږل کیږي. ښاغلي عبدالله زیاته کړه چې د رایو څېړنه کې ځنډ راغلی، په پرله پسې توګه د رایو په شمېر کې ځنډ، د رایو په تصفیه کې سستوالی، انتخاباتي ټیمونه اندېښمن کړي. د دولت جوړونکې انتخاباتي ټیم ناظر داود سلطان زوی وایي چې د انتخاباتو د محلي ویش ځنډېدو دوی اندېښمن کړي.
اما امی تمام
هغه وایي د محلي ویش ټول موضوعات اندېښمن کړي یو. هر څومره چې پروسه ځنډېږي د خلکو تشویش زیاتېږي او هر ډول توتیو ته لاره هواریږي چې دې کار خلک اندېښمن کړي.
بر مردم افغانستان تشویش برانگیزه.
بلخوا د ثبات او همپالن انتخاباتي ټیم ناظر محمد یونس نواندي شوای چې د درملو کمپنۍ سسکار د دوی ټیم اندېښمن کړي.
سمونه کې کمپنۍ
هغه وایي کله چې یو کمپنۍ د خپل کار محاسبه کوي نو کېدای شي چې تومره یې په کارونو کې توپیر نه وي موجود، حتی په کارو کې 2 ورځې تفاوت موجود ده. په 2 ساعته محاسبو کې توپیر موجود وي خو دومره زیات نه. په دې دلیل د اندېښنې وړ دی، تمه لرو چې دغه تصفیه ژر رافه سي. موږ په تمه یو څو پوه شو چې د دومره ځان دلیل څه دی. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په 6مه اوسول د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ورستي محلي ویش له مخې ټاکل شوی چې د دغو انتخاباتو لومړنۍ پایلې د عقرب په 3 او وروستۍ پایلې د قوس په 15 نیټه اعلان سي.
ازادي خبري مجله اوري.
اوس هم راشو دیتا چی لویدیزی و رسپانی دا افغانستان پا اړه څه وایي. یو شمیر لویدیزو رسنیو د بشری حقونو د څار د سازمان په هغه تازه رپورټ مقالې خپرې کړي چې د سی آی ای له ملاتړه برخمن افغان قطې په ناقانونه وژنو او جدي بشري سرغړاویو تورنې کړي. د بشری حقونو د څار سازمان د اکتوبر په 1 یو رپورټ کې د سی آی ای یا د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې له ملاتړه برخمن افغان قطې په بې محاکمو وژنو، د انسانانو په جبري تریتم کولو، هوایی بریدونو او د بشري حقونو په څو نورو جدي سرغړونو تورنې کړي. ګارډین برتانوي ورسپانې په یو مقاله کې د بشري حقونو د څار سازمان په راپور کې راغلو څو هغه شپنیو عملیاتو ته اشاره کړې چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبلا وختي. په مقاله کې د پکتیا په کلالګو کلي کې د اګست په 11 د افغان پوځیانو لوري د ځینې ملکیانو وژنې ته اشاره شوې. د مقالې له مخې په دغو کسانو کې هغو دولت پلو ملیشو ډزې کړې وي چې د سی آی ای له ملاتړه برخمن دي او تر ډېره افغان چارواکو ته ځواب نه وایي. ګاردن د بشري حقونو د څار د سازمان د رپورټ په اساس لیکلي، له دې سره چې دا دوه وروستي کاله افغان جګړې زور اخیستی، له شپنیو عملیاتو د دغه پوځیانو ناوړه استفاده زیاته شوې ده. د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې د مرستیالې پیتریشا ګاسمن په حواله ویل شوي چې دوی یوازې د 14 عملیاتو څېړنه کړې ده او دا د دې ډول بریدونو څو بېلګې دي، ځکه اکثره یې لرې پرتو سیمو کې کېږي او راپور یې نه ورکول کېږي. افغان حکومت بیا د بشري حقونو د څار سازمان رپورټ پورا نه دی تایید کړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو بیان کې لیکلي چې د بشري حقونو څار سازمان په دغه رپورټ کې ځینې حقایق ویلي، خو په رپورټ کې ځینې ناسم معلومات هم شته چې افغان حکومت به ټولې برخې په دقیقه توګه وڅېړي او بیا به یې ځواب ورکړي. نیوزویک مجلې هم په یوه مقاله کې د بشري حقونو څار سازمان په وروستي رپورټ تمرکز کړی. په مقاله کې د بشري حقونو د څار سازمان د رپورټ په حواله راغلي چې د سی آی ای له ملاتړه برخمن افغان پوځیانو ناوړه بریدونه په ورځني واقعیت بدل شوي. نیوزویک لیکلي، د بشري حقونو د څار سازمان د رپورټ داسې وخت خپور شو چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو د لغوه کېدو نږدې 2 میاشتې تېرېږي. د امریکا ولسمشر ځکه دا خبرې له طالبانو سره لغوه کړي چې طالبانو په کابل کې په یو برید سره یو امریکایي سرتېری او څو نور افغانان وژل. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي، د امریکا او طالبانو په دغه لغوه شو خبرو کې هیڅکله د سی آی ای لخوا د روزل شو او مسلحو شو پټو افغان پوځیانو پر رول باندې بحث ونه شو. دا نیوز ویک په مقاله کې راغلي چې یو ډیپلوماټ د ملیشي د مرګ ډلې یاد کړي. دا بشری حقونو د څار سازمان له 2010 نه تر 2019 کال پورې د دغه افغان ملیشو 14 عملیاتو ته اشاره کړې، چیرته چې د راپورټ په اساس د دغه پوځیانو جدي سرغړونې کړې دي. په مقاله کې دا هم راغلي چې د اروپا کو د نیولو لپاره شپنی عملیات اکثره د دې سبب شوي چې ملکیان له خپلو کورونو او د وسلوالو په معالجي اخته ډاکټران له روغتیایي مراکزو وایستل شي، په نخه شي، ووژل شي او یا هم تری تم کړی شي. رویټرز اژانس بیا د سی آی ای د یو ویاند تیموتی بارت په حواله لیکلي چې د امریکا د مرکزی استخباراتو اداره له قانون سره سم د یو څارونکي سیستم تر نظر لاندې خپل عملیات مخته وړي. هغوی ویلي چې طالبان د دې اصولو په اساس عملیات نه کوي، بلکې ځینې وخت په ډیر ناوړه توګه د افغانستان د مشروع حکومت د ملاتړ کوونکو د بې اعتباره کولو لپاره تبلیغات کوي. دوستانو، دا د لویدیزو رسنیو د رپورټونو مهم ټکی وو. وسراسو یوې بلې موضوع ته. په نړۍ کې له سوریې وروسته افغان کډوال زیات دي، خو داسې خلک هم شته چې افغانستان ته په کډوالۍ ورسي. د افغانستان د کډوالو وزارت وایي د پناه ورکونې د قانون د نشتوالي له امله نشي کولی د بهرنیو پناه غوښتونکو ستونزو ته سمه رسیدنه وکړي. واصل وصال له نور تفصیل سره.
په داسې حال کې چې افغانستان د پناه ورکونې په اړه د 1950 کنونسیون او د 1960 پروتوکول لاسلیک کړی، خو لا هم دغه هیواد د پناه غوښتونکو ستونزو ته د رسیدنې په اړه هیڅ قانون نه دی تصویب کړی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي که څه هم سلګونه بهرني پناه غوښتونکي په ځانګړې توګه پاکستاني او ایراني اتباع په افغانستان کې شته، خو دغه هیواد هیڅ داسې قانون نه لري چې له مخې یې د دغو پناه غوښتونکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د دغه وزارت ویاند عبدالباسط انصاري د پنځشنبه پر ورځ از راډیو ته ویل چې اوس مهال په افغانستان کې د بهرنۍ او پناه غوښتونکو ستونزې د ملګرو ملتونو د عالي کمیسری لخوا هواریږي.
دی
وایي له بده مرغه چې موږ د پناه ورکونې قانون نه لرو او دغه قانون 15 کاله مخکې د افغانستان د کډوالو وزارت د دې وزارت ته لیږلی و، خو دغه مسؤلیت اوس د عالي کمیسریو پر غاړه ده چې په افغانستان کې خارجي پناه غوښتونکو ته د اوسېدنې څنګه زمینه مساعدوي. اوس مهال د افغانستان د کډوالو چارو وزارت هیڅ هم نشي کولای، ځکه وزارت پورې اړوند قانون اوس مهال عملي بڼه نه لري. ښاغلی انصاري له عدلي وزارت نه غواړي چې ژر تر ژره د تابعیت او پناه ورکونې د قانون طرحه د تایید لپاره ملي شورا ته ولیږي، خو د عدلي وزارت ویان امان ریاست وایي د تابعیت او پناه ورکونې د قانون طرحه بشپړه شوې او د تصویب لپاره به ډیر ژر ګام واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو ایراني پناه غوښتونکي په افغانستان کې د دغه غوښتنو ته د نه رسیدنې له امله د نخوړو په احتساب لاس پورې کړی. همایون زریان د دغه غوښتنو ته د رسیدنې غوښتنه کړې ده. دی وایي هغه ستونزې چې زه یې لرم هغه د سرپناه نشتوالی، د اسنادو او مدارکو د ترلاسه کولو لپاره د اعتبار نشتوالی او د ځاني او کاري امنیت لپاره د تضمین نشتوالی ده چې په دې برخه کې سازمان هیڅ مرسته نه کوي. نن زما د احتساب څلورمه ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیسریو د دفتر ویان نادر فرهاد از راډیو ته ویل چې د دې ادارې د پلان سره سم د ښاغلي زاریان په ګډون په افغانستان کې د ټولو پناه غوښتونکو ستونزو ته رسیدنه کیږي. دی وایي د پناه غوښتونکو عالي کمیسریو په افغانستان کې د دغه هیواد په استازیتوب له دغه ډله خلکو سره همکاري لرلې دي او هغه پناه غوښتونکو چې په افغانستان کې د پناه اخیستنې لپاره غوښتنې ورکړې دي ورسره مرسته کوو. زموږ په مرستو کې نقدي پیسې، سرپناه او روزنه شامل دي. د افغانستان د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 821 بهرني پناه غوښتونکي میشت دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عالي کمیسری وایي چې په دغه هیواد کې له 340 تنو زیات پاکستانی، ایرانی او تاجکستانی پناه غوښتونکي حضور لري. دغه کسان تر ډیره د سیاسي چلندونو او امنیتي او مذهبي مسایلو له امله د خپلو هیوادونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د دوی ډیری په درېمګړي هیواد کې د پناه غوښتونکي دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، زموږ غږله ازادي راډیو ناوړي د اسلامي دولت په مستوال ډلې یادایش د خپل مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو خبر تایید او خپل نوې خلیفې هم معرفي کړ. د دایشوي سرچینې پرون په یو غږیز پیغام کې ویلي چې دې ډلې نوې خلیفه ابو ابراهیم الهاشمي القریشي نومیږي. دا لانه د سرګند چې قریشي څوک دی. په پرونی غږیز پیغام کې د دایش د ویاند او د بغدادي د نږدې ملګري ابو حسن المهاجر د وژل کېدو خبر هم تایید شوی. ابوبکر البغدادي د 2014 میلادي کال راهیسې د دایش مشر و. بغدادي د اکتوبر په 16 د سوریې په ادلیب ښار کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. اوس هم د اوکراین او روسیې په اړه. د اوکراین ولسمشر له دې چې روسیه غواړي د ګاز د نلیکې نورد ستروم دوه کار په چټکۍ سرته ورسوي اندېښنه څرګنده کړې ده، چې ولې د فرشتې جلالزئی په ریپورټ کې اورو.
د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی ویلي چې د روسیې د ګاز نلیکه نورد ستروم دوه به روسیه پیاوړې او اروپا کمزوري کړي. زلنسکی پرون په کیف کې د ناټو له عمومي منشي یانس ستولتنبرګ سره وکتل. هغه وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې نورد ستروم دوه یوازې یو اقتصادي مسله نه ده، بلکې سیاسي اهمیت لري. د دنمارک حکومت د چهارشنبه په ورځ تایید کړ چې د روسیې د انرژي دولتي شرکت ګاز پروم ته اجازه ورکړه چې د ګاز د جنجالي شوي نلیکې نورد ستروم دوه یوه برخه د هغوی په اوبو کې تېره کړي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی پرون د دنمارک د دې اقدام په اړه په خبرګون کې وویل:
مې زما رازمیم چې دا نه پروسته پټانیا بجنه په نیشن پټوکو 2، دا نه پروسته
پټانیا. سمشله نظر دا یو ازي د نورد ستروم 2 د بش پرولو یا د انرژي د امنیت مسله نه ده، بلکې یو جیوپولیټیکي مسله ده. زه صادقانه وایم چې دا به روسیه پیاوړي او اروپا کمزوري کړي. دا زما او د اوکراین د حکومت نظر دی. موږ پوهیږو چې دا سی به وشي. که زما په لاس کې وای دنمارک به موافقه نه کوله. نورد ستروم 2 د روسیې ګاز پرته له دې چې د اوکراین په خاوره کې تیر شي په بالټیک سمندرګي کې جرمني ته لیږدوي. د روسیې د ګاز دانه لیکه 1230 کیلومتره ده. د دې نه لیکي 1230 کیلومتره برخه به د دنمارک په اوبو کې تیرسي. د اوکراین حکومت مکرراً اندېښنه څرګنده کړې چې روسیه به د دې پروژې له لارې په اروپا کې خپل اقتصادي او سیاسي نفوذ پراخ کړي.
واشنگتن هم له دې پروژې سره مخالفت کړی او ویلي چې د روسیې پر ګاز د اروپا اتکا زیاتوي او مسکو ته موقع ورکوي چې پوځي فعالیتونه او پر اوکراین فشارونه زیات کړي.
د هند تر ولکې لاندې کشمیر په موقف کې د اکتوبر له 1 نیټې وروسته بدلون راغی. له دې سیمې څخه نیمه کورواکۍ موقف واخیستل شو او په دوو اداري واحدونو باندې وویشل شوه. د دې سیمې خلک هیله لري چې په را روانه میلادي میاشت کې به د هند ستره محکمه د پارلمان پریکړه فسخه کړي. د کشمیر خلک به له دې وروسته نور کوم بدلونونه په خپله سیمه کې وویني؟ په دې اړه جزئیات احمد تکل دروري.
د کشمیر په برخه کې د صدر اعظم نریندر مودی د حکومت له نویو مقرراتو سره سم د سیمه په لومړي ګام کې په دوو اداري واحدونو ویشل کیږي. جمو کشمیر او لداخ په خاطر دې دا ټوله کورواکي سیمه د جمو او کشمیر په نوم یادېده چې خپل سیمه ایز پارلمان یې درلود او والی یا گورنر او اعلی وزیر به اداره کوله. په جمو کې تر ډیره هندوان او په لداخ کې اکثریت بودایان اوسیږي، خو په کشمیر کې ډیری مسلمانان ډیر دي. اوس به دا سیمه په دوو برخو ویشل کیږي چې یوه به یې جمو او کشمیر او بله به یې لداخ وي او هر یوه به خپل نائب الحکومه لري. د پنجشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره د جی سي مورمو په نوم د نوي ډیلي لخوا ټاکل شوی نائب الحکومه جمو او کشمیر ته ورسید او په کار پیل وکړ. د نویو بدلونونو له عملي کېدو سره لومړنی توپیر چې مخې ته راځي د کشمیر بیرغ او اساسي قانون دی چې د نویو قوانینو له مخې له منځه تللي دي، خو تر ټولو لوی بدلون چې د دې سیمې خلک یې اندېښمن کړي د ځمکې ویش دی. تر دې دمه له جمو او کشمیر څخه وتلو خلکو نشوای کولای چې په دې سیمه کې ځمکې واخلي یا لوی تجارتونه وکړي، خو اوس هر هندوستانی کولای شي کشمیر ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي، چې البته دا کار ښایي د سیمې د وګړو په جوړښت یا دیموګرافي کې هم بدلون راولي.
چارواکي وایي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون ماښام په کابل کې وو. نوموړی دلته هڅه کوي د طالبانو سره د بندیانو پر یوې داسې تبادلې خبرې وکړي چې له مخې یې د پوهنتون دوه بهرني استادان خوش شي. په کابل کې د امریکایي پوهنتون دا دوه استادان له 2016 میلادي کال څخه د طالبانو سره برمته دي. د افغانستان اجرایه ریاست په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې زلمی خلیلزاد پرون له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره کتلي. د دې کتنې په اړه ام دومره ویل شوی چې دواړو د افغانستان د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د بې برقۍ د ستونزې د حل لپاره همکاري ورسره باید خلق وکړي. دوستانو دا او نور خبرونه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شي. اوس هم د ژوند رنګونه
دا ژوند رنگونه
نیلوفر تاسو له دې څه سره واده کړای چې دغه سترګې نه ویني؟ څنګه تصمیم نیوه چې ام د سی او کاس د خپل ژوند شریک انتخاب کې؟
او زما مې له سترګې نه ویني او دا کار مې د خاطر چې هغه د قران قاری دی ډیر ثواب لري ام دې خاطر.
اوس ژوند سره قام تیریږي، آیا مشکلات خو نه لري؟
ژوند مخته تیریږي، کله مشکلات ته ځي کله خط تیریږي، ژوند خنده خبرې راځي.
مثلا کوم کارونه دي چې هغه د تا خاوند تکولی سخت دی او بیا تم راسته سره کوي؟
هغه قرآن شریف کې درس هغه چې کله شاګردانو درس ورکوي به چې زه ته معلوم نه وي زه ته ورخیم چې دا زیرک به چې زنه پیګم هغه به ماته خای.
قرآن شریف دې زده وکړي خوان در زکه؟
قرآن شریف دې زده مخ کې نه.
څومره دې خوان مرسته وکړه چې ما څه خیز دکې؟
ډېر مرسته را سره وکړه چې مې زده کو.
په کور کې خو باید نارینه کار وکړي، یو څه کور ته راوړي. اقتصادي حالت څنګه ده؟ آیا د تا سړی چې سترګې نه ویني کار کوي سي؟
هغه خو سترګې نه ویني کار نه کوي، نه کوم کار نشي کولای. دور نه نورم قارین دی، یو پلار یې زور دی، هغه چوکیداری کوي شپې، هم هغه چې دی له روزي ورکوي.
په دغه 50 کلو کې چې تاسو واده کړی کنه، داسې سخت ورځ راته ویلې چې د تا خاوند سترګې نه ویني او لامدي وجه تاسو سره مخستبي.
او جون کې سړي سخت ورځ راځي خو مونږ تیرون خې څنګه وکړو؟ همدا خو ژوندګي ده چې کله سختي راځي کله غره.
مثلا سره کوم سختي راغلی و؟
مګر مثلا د سختي راغلو چې داسې ورځ راغل مونږ په کور کې وډن لارل، مونږ د سختي راځي مونږ په کور کې بورا غړي شي هم نه لارل.
او کوم کار نه زیات ډیر د سخت دې خپل ورته زوري کې
ډیر چې زوري کې په لار کې چې کله لاس نه سږي کډیر زوريږي، نو چې زه کله په کور کې نه یم څوک غږ کوي بیا غږ ډېر ځورېږي.
څوک چې غږ ته جواب ورنکړي
بیا ډېر ځورېږي.
په لاره چې روان یې نو دای ضرورت لري چې یو څوک یې باید لاس ونیسي.
خو یو ګان ځین مشکل لازم موټر راځي دا دین یې موټروان فکر نه چې دا نابینا دغه څه خبر دی یا که مخته جوی راځي چې دا څه رقم واوړي دا فکر یې نه پېښ شوی نه ډېر مشکلات راځي د تیری دی.
بیا کومک سره کوي
بیا کومک سره کوي خلک نورو
ډېره مننه ځوان دی اوسې
تاسو نه مننه خیر اوسې تاسو هم ژوندي.